په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د دې خبرونه زیاته برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې چې دواړه د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه دي. لومړی خبرونه د مخکخو خزو دا او دوی مهم نیمه نړۍ ده. و تر دې خبرونه مخکې په مخړې د دې سات خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو سر ټکی د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان ولیدل او یو یې اتلس کلنې سعودي نجلۍ د تالینډ په پلازمینه بینکاک هوایي ډګر هوټل کې خپل ځان بند کړی وایي. هغه د خپلې کورنۍ له ځورونې تښتېدلې او غواړي استرالیا کې سیاسي پناه واخلي. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خوش کړي. د وایي که خدای کول دا موضوع په نږدې وخت کې حل شي سیمې ته مخبر کسان لیږل شوي. دوی له انجنیر زلمی سره خبرې کړي ولسوال هم ژمنه کړې چې په دوه درې ورځو کې به ازاد او ستونزه به هواره شي. د بغلان چارواکي وایي د ولسي جرګې کاندید زلمی زهیر پرون په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې شاوخوا اووه میاشتې مخکې وهندي انجنیران هم تختول شوي وو چې د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولي. د دې وزارت وایي نجیب دانش پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان د خلکو په مرسته پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي دانش په خبره له دې ډلې دوه کسانو خپله پولیسو ته ځانونه تسلیم کړي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه زورواکو غوښتنه کېږي چې له وزارت سره حساب او کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نه شي د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل، د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغه څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوې موافقې سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د چین د سوداګرۍ وزارت تېره جمعه ویلي وه دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او شي جین پینګ ورباندې تیر میلادي کال په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې موافقه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی به له سوریې چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس سنادولو رپورټ ورکړ چې په پام کې ده دواړه مشان روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا کرملین وایان دمیټری پیسکوپ تایید کړي چې دواړه رهبران به ډېر زر سره وګوري. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پوتین او اردوغان وروستی ور د دسمبر په لومړۍ نیټه په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په مهال کتلي وو. په سوریه کې له اوو کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. که څه هم روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي خو د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د بیلابیلو دولت ضد ډلو تر شا ولاړ دي. یوې اتلس کلنې سعودي نجلۍ د تایلند پلازمینې بینکاک هوایي ډګر په یو هوټل کې خپل ځان بند کړی او وایي هغه د خپلې کورنۍ له ځورونې تښتېدلې او غواړي استرالیا کې سیاسي پناه واخلي خو اوس یې لاره بنده شوې ده. رحف محمد القنون د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې د پوسټونو خپرول پایل کړل او پر خپل ټویټر له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وایي کله چې له کویت څخه بینکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویت ځکه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلینډ له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د دې سعودي نجلۍ په وینا کله چې په بینکاک کې له الوتکې کوزه شوه ونیول شوه ورته ویل شوي چې بیرته به کویت ته واستول شي. نوموړي وایي که داسې وشي نو په کویت کې به د دې ورونه او کورنۍ ورته انتظار کوي او دا به ووجل شي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت بیا غیدا رد کړی چې ګوندې د دې نجلۍ پاسپورت دوی باطل کړي. سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې القانون د تایلند د سفر له قوانینو د سرغړاوي په تور تایلندي چارواکو نیولې ده. ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د قضیه له نږدې څاري او هڅه کوي چې له دې نجلۍ سره د خبرو اجازه ترلاسه کړي څو پوه شي چې آیا هغه د نړیوال خوندیتوب او مسؤلیت د قوانینو لاندې راسي او کنه. او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د مرکچیانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ پرونی مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ رپورت نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي د بودیجې پر سر په یو موافقه سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو پرچاوي پای ته ورسیږي. د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړو پر سر له سپینې ماڼۍ سره د ډیموکراټانو اختلاف د دې سبب شو چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې پرچاو شي. دا وو خبرونه.
مخکخی خزی
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. وړاندې مو د مخکښې ښځې اونیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسې د فعال افغان میرمنو د ژوند او کارنامو خبرېږئ. د دغې خپرونې د لړۍ په دوام نن د عزیزي اتلوالۍ د عزیزي اتلوال له ژوند او مبارزو خبرېږئ. ډاکټر عزیزه اتلوال نږدې 50 کاله مخکې د کابل پوهنتون د طب له پوهنځۍ فارغه شوې، بیا سویډن ته کډواله شوې. هلته له 1.5 کالو ژوند وروسته اوس بیرته افغانستان راستن شوی او د تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار کې د علامه رشاد په نوم د یو روغتون کې خلکو سره په طبي برخه کې مرسته کوي. هغه مدني فعال ده، د کندهار د سولې محلي شورا غړی پات شوی او تر څنګ یې د ولایت د شاروالۍ د مشورتي بورډ غړی ده. نوموړي له نیکه مرغه دا وخت له کندهار زموږ سره د تلیفون په اړیکه وصل ده. وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسې د هغې له نورو فعالیت تونو هم خبرې گئی، نو د خبرونه ته بلنه در کوم چې تاسو د پای را سره واوري او په خبرونه کې تاسو درنه اوردونکو هم کولای شئ را سره ګډون وکړي. په خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0999015 او 0978225. په دغه شمیرو تاسو اړیکه را سره نیولای شئ، خو وروسته لاغې تاسو اړیکو ته ځواب ورکوو کله چې تاسو د عزیزي اتلوال ژوند په بشپړ معنا خبر شوي او دغه پاړه مو ډیر څه واوریدل. اتلوال خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی دی. بخښنه غواړم چې زه دغه خبره تصحیح کړم چې اتلوال نه بلکې وطنوال.
خامد اتلوال اوریدل او پارسلات باندې خده چې په شروع کې تصحیح شو.
نو د کندهار د ښار په زړه کې دنیا ته راغلی یم او لومړني منځني او لوړې زده کړې مې د کندهار په ښار کې، البته د لیسې په سیلیا کلي کې. پس له هغه په 1949 کې زه کابل پوهنتون ته موافقه شوم د کانکور د لارې او د طب پوهنځي څخه د 1956 کال د دلګې په میاشت کې فارغه شوم. البته نو 50 کاله نه کیږي، تقریبا 40 کاله ده.
نږدې هم دومره تاسو په کوم او 43 کاله تقریبا کیږي چې تاسو په طباوت او دې برخه کې کار کوئ.
بله، نو په لومړي سر کې د کندهار چون 40 کاله یا 40 کاله په یو لحاظ چې وایو افغانستان د جنگ جګړو میدان سو او زه مجبوره سولم مهاجرت ته. زه له نیکه مرغه و سویډن ته په دغه باندې اړه سولم، په
کډوالۍ باندې چې باید تللی وای.
کډوالۍ باندې زه بخښنه غواړم، زه باید لومړی و تاسو ته سلام ووایم او ټول ولس افغانانو ته که په بهر کې دي او که په داخل کې دي، خپل سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. ما به وبخشی که ما در مخه دغه اصلاحی توجه وکړه.
من بخنه غواړو پر صورت باندې بالکل خبرونه د همدې لپاره ده چې ولس او خلک ستاسو سره آشنا شوي وي. تاسو خپل ژوندلیک تر ډېره په ښه توګه بیان کړه، دغو نیټو سره چې تاسو کله فارغ شوي، څومره کاله کې خدمت مو کړی دی او یا سویډن ته لاړئ. نو تاسو تر ډېره برخه تقریبا د ژوند په سویډن کې میشت شوي، بیرته افغانستان ته د کومې هغه ژمنې سره راستنه شو یا د کومې ارادې سره چې دلته تاسو اوس استوګن یا خلکو ته خدمت کوئ؟
زه یو افغان یم او بیا د کندهار اوسیدونکی یم. په یو حساب چون وینه مې پښتنه ده، په هغه خاطر مې دا مینه او وینه د وطندارانو څخه نه بېلېږي. د لومړۍ ورځې څخه چې زه کډواله شولم، هوډ مې دا و چې زه به بېرته خپل هېواد ته راګرځم، او نه مې غوښتل چې په فزیکي ډول مې د زړه هیلې پرته له افغانستان څخه له خاورو سره خاورې. نو په دې لحاظ باندې ټول وخت چې ما هلته ژوند کړی دی، دا تنده او عکش مې په وجود کې وو چې زه باید بېرته خپل وطن ته راوګرځم. ځان مې د دې اولس پوروړی باله او هیله مې دا وه چې خپل اولس ته خدمت جوګه وګرځم.
نو ډاکټر صاحب محترم، څومره کلونه کېږي چې تاسو بېرته راستنه شوي؟ د سویډن د ژوند په اړه خو مونږ یادونه وکړه، تاسو هم ویل هلته نږدې شاوخوا دېرش کاله پاتې شوي. اوس دلته څومره وخت کېږي چې فعالیت کوي او په کومو برخو کې ولس ته ستاسو خیر ښېګڼه رسېدلې ده؟
زه خو تاسو ته مې عرض کړه، د شوروویانو تر یرغل وروسته سویډن ته مهاجر شولم. نو تقریبا اوه کاله کېږي چې زه بېرته وطن ته راګرځېدلې یم، چون د ژوندانه شرایط مې داسې وبلله چې زه کولی شم دلته ژوند وکړم او په خپل مسلک کې ولس ته خدمت وکړم. زه د اوه کالو راهیسې چې په کندهار کې ژوند کوم. البته د مخه تر هغې مې درخواستي وکړلې وه دولت ته چې وکولی شم په دولتي چوکاټ کې زه کار وکړم. متاسفانه ماته ځای نه و. وروسته چې مې فکر وکړ چې زه خو په هېڅ شي چا ته اړه نه یم، دولت په چوکاټ کې زه هېڅ ضرورت نه لرم چې د چا سره مصلحت وکړم، ځکه زه خپل مسلک لرم او د ولس سره او خاورې سره مینه لرم. نو ولې د خپل پوهاوی چې لرم دا د خلکو په خدمت کې کښېنږدم، او ما خو د خپل ملکه څخه څوک نشي ګرځولی. نو همدا وجه وه چې رالم دلته مې علامه رشاد په کلینیک کې، چون علامه رشاد به ټول نړۍ ته معلوم دي، خاصتا په افغانستان کې یو ادبي ستوري و. د هغه د نامه لپاره ما لیده، نو دا کلینیک ما ور دي چې زه باید په دې لاره کې ولس ته خدمت وکړم. دلته ډېر غریبې او بېچاره ښځې د خپلو ماشومانو سره راځي، موږ به دې ته مفت خدمات عرضه کوو. البته په صحي چارو کې او د دې تر څنګ موږ ودی ته لاښوونې هم کوو، صحي خدمات په برخه کې او اجتماعي پوهاوی ودی ته په هغه ورځ چې دی راځي، هلته موږ داسې پروګرامونه لرو چې د دې سره د همکاري لرو. په زمن کې د مدني فعال په حیث هلته په کندهار کې په بعضې غونډو کې مې هم برخه اخیستې ده. نو د ساروالی مشورتی بورد غړی اسولم، ملزه شدی چې ګونډه خدای وزما د مشورو څخه چې زه د بهر څخه تجربه لرم، د محیط ساتنی او چاپیریال د ساتنی په حق له د سی خدماتو په حق له وکولای شم چې سم مشوره په دې بورد کې شاروالی
چارواکو ته ارزک. او په دې برخه کې تاسو یو تجربه لري یا مو لیدلې دي؟ شاوخوا یو نه وړاندې چې د شاروالی په ستا باندې کوم کانفرنس په کابل کې، هلته تاسو د کندهار په غوستونز باندې ډیر په وضاحت غږېدلې وای، هغه برنامه چې جمهور رئیس هم پکې اشتراک کړی و. نو لامدې عمل موږ هم هڅه وکړه چې تاسو په دغه خبرونه کې را سره وای، او د یوې مخکې ښځې په توګه چې تاسو د ولس ته کار کړی دی، یا په ستونزو خبر یې او یا د وطنوالو هیوادوالو ستونزې تر یو ځایه رسولی دي او یا غواړی ورسوي د دغه خپرونې لارې لا ورسره آشنا شوي وي او دوی له تاسو له کارنامو سره آشنا شوي. نو ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره یئ. اوریدونکو ته به هم شمېر یو ځل بیا وایم، ځکه ستاسو د کارنامو په اړه به غواړي لا ډېر پوه شي او یا به پوښتنې لري ستاسو د ژوندانه او مبارزو فعالیتونو په اړه. نو شمېره به ورته هم تاسو تلیفون له لارې راسره اوسئ. درنو اوریدونکو، شمېرې مو دي 0999 45 45 او 0978225 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. خپرونه د مخکښې ښځې ده او په افغانستان کې د ښځو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده. دا اونۍ تاسو د ډاکټرې عزیزې وطنوال د ژوند او فعالیتونو سره آشنا کېږي او خبرېږي چې تر دې دمه یې وویل هغې څه کارونه کړي دي او لا څه کول غواړي. وړاندې به په خپرونه کې په همدې هم غږېږو. نو اوریدونکي، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې په دې برخه کې راسره شته، هغوی ته به ځواب ورکوو، وخت به ورکوو تر څو د دوی هغه نظریه تبصیرې یا پوښتنې هم تاسو ځواب کړي وي د خپرونې له لارې. تاسو راسره یې مهرباني ستړي
شي. احمد خان یم، د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ.
ډېره مننه احمد خان، خپرونې ته په خیر راغلې، ستړي مه شئ.
تاته او د ګراني مور ته د خیر سره ستړي مه شئ وایم او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زموږ خبرونه اورئ. حتمن د فعالیتونو سره آشنا شوي چې هغې تر دې دمه څه کړي دي، تاسو د هغې کارونو ته په څه نظر ګورئ او یا په راتلونکي د هغې د لا ځلېدا لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟ مهرباني
صاحب. موږ ډېر سخت خوشحاله سو په دې خبره باندې. زه خپله فلحال که څه هم په یو ډېره لرې ګزاره لرم، مګر چې څومره زه خبر شوم چې دلته وطن ته راغلی ده او دا په دا خدماتو کې د برخه لري، ډېر یو خبره ده محبوبه ښکاره سوله. خو یا هم نور غواړم چې د خیر سره نور د خپل فعالیتونه پسې شراخه کړي او زموږ تر ساحو پورې هم را ورسوي په هر شکل.
احمد خان، هغه د طبابت په برخه کې کار کوي، باوجود چې بهرنۍ نړۍ کې هم ګرځېدلې ده، ما بیرته ولس د خدمت لپاره راګرځېدلې ده تر څو دلته دوی ته یو خیر ښېګڼه او ګټه رسېدلې وي. تاسو د هغې دغې نظر ته یا دغې هڅې ته په کوم نظر ګورئ؟
خو دغه نظر په خاطر باندې په طبابت په لحاظ باندې یو خدمتي او د چ مدني فعال ده د بل خدمتې د خیر سره، نو په دغه ته موږ په نیک نظر باندې ګورو او زموږ په زړه کې ډېر محبوبیت دا مور پیدا کړی چې د دې سره د خیر سره دا او د خپل د وطن حب او محبت او لطف سره په زړه کې وو او دا
مننه. وړاندې په ستونزو دغه موضوعاتو هم غږېږو. درسته، د لاسته راوړنو تر څنګ هغه به له ګڼو دغه ځای ته د رسېدو برخه کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ شوي وي، هغه به هم اورو. نو خپرونه کې راسره اوسه، مننه ستاسو د هغې د کار ستاینه وکړه. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو، دا وخت راسره تلیفون په اړیکه کې شته، ستړي مه شئ. اړیکه مو راسره وصل ده، خبرې وکړئ. نو د دغه تلیفون څه مشکل درلوده، فکر کوم ستونزه وه، اړیکه شلیږي. بل ته نوبت ورکوو چې زموږ تخنیکي همکار وید الله وبید راسره وصله وي. دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ.
السلام علیکم.
مهرباني، مننه. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو، ستاسو پوښتنه به ځواب وي د خپرونې له لارې راسره اوسئ. تاسو راسره دا وخت، ستړي مه شئ. د ډاکټر عزیز وطنوال د ژوند او فعالیتونو سره د ملک ډېر آشنا شوي یئ. څه پوښتنه، مبارزه یا تبصره، نظر، پیغام به لرئ؟ مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني، ازادي راډیو د مخکې خزي خبرونه اوري چې په ژوندۍ پڼه دا خبري.
دا ډاکټر صاحب په باریکم پښتنه کوله چې دی په کم بس کې طبابت کم بچ کی دی تعلیم کری دی و دا ماشومان پا باری کیا دا نو رو پاری چی خدمت کری دی
او تاسی که خپل زن معرفی که کم زن ماری کنی بلی پا؟ مننه خیر حسین ننګرهار کوټ نه وای بل اردوونکو ته وخت ورکو بیرته د خبرونې په د لړۍ په دوام یو وخت تاسو ته بیرته درګرځو خدا به تر دې دمه وروستي اردوونکو وي چې بیا ډاکټر صاحب ته ورګرځو چې هغه هم د ټلیفون په لیکه منتظره ده ستړي مشي وعلیکم السلام سردار محمد مهرباني
اول خدا ډیره مننه ترې کوم چې بیا خپل ازادي خپل وطن ته راغله دا یو ډېر لوی لاوونه ده چې بیا کړی ده او بله دا مونږ دا مننه هم ترې کوو چې د خندار یو انار غونسي ډن باندې به ونه کړو مونږ دا پوښتنه هم فورکۍ نه کوو چې فورکۍ ته اوس داسې خدمت وطن ته وکړه چې کوم په سیاست کې کی آرا مس خراب مکو کې چې په سیاست کې ګډ دی وکړي او که په سیاست کې ګډ اسوري نو دا چې څو باوی وی له کده د موږ مشران چې ورسي کوي خور کوي او سلام پی پیرا
ډیر مانا سردار محمد امده د ماغه خبرونه په پیل کې ویل چې لومړی کې هڅه وکړه اما اوس د هغه څل لارې ولس خپل خلکو ته خدمت کوي چې هغه په خو از د کړي او کسب کړي دي چې هغه تبابت دی او ویل د خلکو سره څه ډول وړیا مرسته کوي نو ډاکټر صاحب محترم د ستاسو د پاړه باندې د ځینو اوردونکو نظرونه او تر ډیره ستاسو د هڅو ستاینه کوله ځینې پوښتنې هم تاسو ته راځي به کاغذ جواب شي مهرباني
بله زه و ټول دوستانو ته خپل حسنیت را توښو یو خاصه ټول احمد خان د روزګان څخه چې ما ته مور خطاب وکړي دې خلنه زما د دې ځای چې زما سیم د دې ته قزاقي چې زه ډیر خلکو ته زوی وایم نو زه په دې د دې په دغه خطاب باندې ویاړم او واقعا زه واړم چې یو مور په هیڅ یا د مشر خور په هیڅ و دې ولسته خدمت وکم احمد خان سره بیا یو بل مشابه وچلرو چې زما خاوند هم د روزګان وو په دا خاطر چې وطنوال نوم ورم محمد هاشم وطنوال چې د روزګان د ولسته استازي وو په ولسته جرګه کې نو هغه شهید سو او د دې سره څه خاص نه لرم زه روزګانیان او یو خاص احترام ورته لرم نو دا دې کار کومه په دغه برخه کې د ولست لپاره دا بل دوست چې فکر کوم نرمن و چې پښتنه وکړه چې په کندهار کې ډېر شي د کندیانې سي دي زه څه خدمت ورته کوم زه د سی اقتصادي یا د انجوګانو په برخه کې بخښنه غواړم خدمات معنی دي ارزه کړي ما خپل په هوای د ټول ولست خدمت کې شي دي او کوشش کوم چې کومه مادي ګټه ورسیږي او کومه مسلکي ګټه یې کوشش کوم چې دا همکاري وسره وکم البته چې په واسه مستوي دي د کندی د یتیم د دوی لاس نیوی میکړي پر یا کې نه راځي دریم ورچ د دغه پښتنه وکړل چې زه په چیش کې تخصص لرم او څنګه غواړم ځلان ځلان جواب
نه وایم بخدا بالکل هغه جواب اخلي صرف مېرمن او
د زما د تخصص په حق له پښتنه وکړل دلته خو چې سړی پاره رسې د فاکولټي څخه البته د عمومي او اساسي ذکر د طب په برخه کې نو ما خپل تخصص د عمومي داخلي په برخه کې په سویډن کې اخیستی دي البته هلته هم د دې هغه رچو اوشته چې د مسلک ته لحاظه ارینچانل میتیر کړی او بیا مې د سلولیم کالو د پاره د تخصص لپاره کار وکړ او په عمومي داخله کې زه خپل تخصص لرم چې د یارلسته او درنې وکاله یې سمې په دې داخې کار
او د ورستي ورور بیا یو وړاندیز ودرته
د ورستي ورور دا وړاندیز پر سترګو ولی خوده سدي چې سیاست هم یو برخه د ټولنې د خدماتو ده ما زه تلن تاسو د معلومات چې زه په مسلک کې خدمات ارزه کوم ما ځان کاندید کی د ولسی جرګې لپاره سش کال خو دا نو لکه دا وګورم سره اوس نه غوښتل چې ما په سیاست کې زه برخه واخلم او هغه درای نه واخلې په دا ابتدایي مرحله کې اعلان شوي دي نو وګورو چې بیا نهایي نتیجه څنګه کېږي.
خلکو غوښتل تاسو هم د طبابت کې پاتې شي.
زما هدف د دې دغه کاندیداتوري څخه دا و چې زه مثلا په کلینیک کې د ورځې په لس مریض وګورم یا په 15 مریض وګورم ولې هلته د یو کتلې دپاره چې په مجموع کې ټول افغانستان او بیا په خاصه توګه لوی کندهار او کندهار ته متوجه کیږي چې ډېرې نیمګړتیاوې شته د صحي خدماتو د لحاظه د تعلیم او تربیې د لحاظه د نور اساسي خدمات چې په ټولنه کې و انسانانو ته ضرور دي د دې تشې شته نو ما وغوښتل چې ځان کاندید کړم چې کولی شم
مننه ډاکټر صاحب محترم تاسو هغه عمر ته په اشاره چې تاسو خپلم یادونه وکړه او یا تجربه ته په کتو چې تاسو د څو دورې څخه لرئ په دغه ټولو دوره کې یا خدماتو په برخه کې چې تاسو د هیواد بهر وي یا دننه وي ممکن د ډیرو لوړو ژورو سره مخ وي کوم څه مو یادېږي چې هغه مو زوروي او څه داسې دي چې په هغه ویاړئ د کار په برخه کې
د جوړونی لتون په افغانستان کې او په خارج
نو په ټوله کې تاسو د ژوند تر دې د مجد تاسو درلودل
تاسو ته معلومه ده چې البته ما ډیر ماشوم توب او د مکتب او د تحصیل دوره کې راکړه د دې خوږې خاطرې چې لرم چې په دې کې مو ژوند کړی دی د کندهار څخه موږ هغه ځای و چې ولاړو چې ټول په یو شک باندې مشتکتل دغه مبارزه و چې ما موږ په کندهار کې نو اړستل سوي چې موږ چادري واغوند او مکتب ته ولاړ یعنی په هغه د مکتب په یونیفورم کې موږ مکتب ته تللو او د لیسې څخه فارغ شوو ولاړو کابل ته په کابل کې موږ چې پوندي کې تحصیل وکړي او په لیې کې اوسېدو د لیې ته لومړی غوړې څخه موږ اگر ډیر خوشی خاطرې وشه د ځوانانو جون سره په اجتماع کې هم په فاکولټه کې ژوند کاوه او هم په لیږ کې موږ ګډ ژوند کاوه نو هغه خوشی خاطرې وایي خو د پر وطن باندې يرغل او بیا مهاجر کېدل که څه هم په سیدن غونډې هواد کې ډیر ترخاوه یعنی سړی د مهاجرت په وخت کې مثال ته لاړم په څه به نه پېدم د هیڅ څه زما ټول وجود د شوبله تستر یو غوونه چی و هر چاته ما په داس دغه باندې کتل چی او درش د زما په حق له فکر کیه پر ما انتقاد کیه زما کړه وړه و دې ته د روبار دې د خپل دوه وای دې نه دي نو هغه یو مرحله و سر مکر له دې او څه چی سړی جبو زده کیه د خلکو سره په ژوند کې په اسلام معاشرت وکړي نو بیا ژوند مو کې اسانه کیږي نو دا سختي ته ورېږي البته د وطن څخه جلاوالي جلا اخوالي لري که څه هم زه د سیدن د خلکو څخه او د سیدن د دولت څخه ډېر مشکور یم چې ما وکولای شول چې زه په خپل مسله کې انکشاف وکم مخته ولاړ شم ډېر په اسلام مخته تګ مې کړی دی او ولس زما سره ډېر ژوند کړی دی وایي د خپل ولس مینه د خپل وطن مینه دغه اوس چې زه تاسو په کور کې ناشم په کندهار کې زما کور کې د سهار د لمر خو زه راولوي چې تاسو به هیڅ سره نه برابر هم
خیر تاسو مینه ده ډیره مننه تاسو مینه ده
د وطن د شپې ورځې ډیر خوښه راځي او زه ځان ډیر خوشاله احساسوم چې زه خپل هدف ته رسیدلې یم
خپل وطن کې ژوند کوم او د خپل وطن ترڅنګ تاسو لپاره یو پیل نو تاسو ډېری ښه خاطرې بیرته دریاد شوې دا یو څو د خبرونې لارې اوسنی وخت کا پرتل کې یا تبن خلکو ته وړاندې ځنو هم لري تو سې زمانه کې تر ډېره ویل کېږي چې هغه چې تعلیم ته اړتیا ده خلکو ته اجازه نه ورکول کې په تیرو مېرمنو انجونو ته چدو یو کې فرضاً ډېری انجونې شاید غواړي تاسو په څیر پرمختګ وکړي ډاکټر شي او یا خجون ولري وکول شي د خلکو په حقونو باندې وخو غږیږي اما دوی ته اجازه نه ورکول کیږي دا وخت کدا غوسره په پرتل کې نو د بهبود لپاره د اول لپاره به تاسو وړاندې سوي ک د بیلګو په توګه بیان کې ورته
دی ستوزی ترغه تلویش تنزوز کال پخواه دیر 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 که هیچ سری مثل قیسه کولای او متاسفانه دا تلویش کال جنگ موش دیر شاتم آتون پدی که هر سی چه موش درلو دلی البته تکرار درست ندی چه دیر شکایت سری ویکی خودا طول پتر المرسی نده ولی هر سی چه باید موش مختولاس و شاتو نگورو دیر نو هغه تر دې چې باید د ځمخ ولس خصوصا په پښتني منطقو کې چې تر اوسه پرې په جنګ ساتل شوی دی یعنی زموږ نه یوازې د نجونو تعلیم او تربیه او تحصیل متاثر شوی دی بلکې ځوانان مو او ځوان مو هم دغه ستاسو شوی دی یعنی دا هغه څه دي چې موږ د څلور کاله جنګ او د ناپوهۍ دغه دې ثمره ده
نو تاسو تجربه ته پکاتو یعنی د خوال لپاره پستونځ کوونه غږی ګوڅ کولې شو
زما د شوال د طاری دا د زما هله او امید ده د ولس خصوصا د ورونو او خوند څخه دا دي چې خپل ځوانان کلنجونې دي کالکوان دي په مساوي ډول سره او تحصیل ته تشویق کړي ځینې نور ته مساعده کړي او د دولت څخه دا توقع لرم چې ودې ته توجه وکړي چې ما په خپل د ریکې پیشنهادو کې شاخلي جمهور رئیس د افغانستان هم وړاندې کړل چې موږ د بیکاری کچه فوق العاده لوړه ده نو ځوانانو ته کار پیدا شي موږ د ناامنۍ د یوې خوا څخه فقر د بلې خوا څخه ناپوهي د بلې خوا څخه دا زموږ د منګیره دی موږ باید هڅه وکړو هر انسان نه یوازې دولت بلکې ولس باید خپل هڅه وکړي چې د جنګ لمنه ټوله کړي د سولې دپاره زمینه مساعده کړي او که ښځه د کرنر دي دا ټوله باید د سولې دپاره زمینه مساعده کړي او د وطن د امن او سوکالۍ دپاره
ډاکټر سواد نوال ستاسو نظر و برته به اردن کو ته وګرځو تاسو خبرونه لار سره وسته ځکه چې دوی منتظر پات شوی دي خوښ نه اردن کې ډیر وخت کې چې په لاین کې ده هغه ته ځواب ورکو نو نو مخبل و په خبرونه کې را سره استړی مشي
ا زدران سے تاسو ته محترم ډاکټر سے ته سلامونه احترام کوم او هلال افاد يم د خوښ نه مېډی کني ولې دا
ته
سلام ټول اردن کو ته وړاندې
کوم وعليكم السلام ډیر مننه چې خبرونه اوري او بیر سره اړیکه نیسه مهرباني
کور ودان نو مخ تاسو د خبرونه د می د یمی اوریدونکو زما د اغلی ډاکټر صاحب نه اول خو د دې کرونو ستاینه کوم ځکه د دې ما صحیح د ماته ته وقف کړی دا نو دا ډیر د فخر او د ویاړ ځای ده چې دې په خپل ژوند کې د ژوند دی وګدو سره سم تحصیل کړی دا د امداسي د خدمت ته بډې ربړ وحلې دي نو ډیر شکریا دا کوم مننه کوم دې ته په انداکم دی خدمت کولو ما امیدوار یو پښتنه مې دا شې دی په کندهار کې زه تقریبا تر ډیره بلد یم از د خو ولسوالیو کې تر ډیره خدمات ته اکثر زموږ خويندې لاسرسي نه لري ستونزې مشکلات سره مخ دي دی په لرو پرتو سیمو لکه دی چې خپل خبرو کې څرګندونه کوي دا کله چې دی بیا خدمات باندې کوي نو دی په لرو پرتو سیمو کې هغه ولسوالیو کې لکه خاکریز او شو مای وان جړې دا ولسوالۍ نومونه زبر یاد کړم دی الته کوم خدمات څه داسې کوم څه لري دی چې دی دغه مسیمو خلکو ته وړاندې کی د یګانی وروزی یا قبیلګانی وروزی په دې برخه کې دی کوم داسې څه کړی دی یا څه پلان لري کین نه لري
ډیره خپ وختونه تاسو باتمن بدرته وای خیر څه چې خبرونه اوري بیا اړیکه نیسه بل اردن کې دا وخت وخ ورکو تاسو را سره په خبرونه کې ستړي مشه اړیکه مرا سره وصل لطفا کې خبرې وکړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ستړي مشه ورور کوم ځای نه ماړی کني ولې نوم مو څه ده
سلطان محمد په اړه د ولایت
کې ماړی کني خان محمد مهرباني تاسو نظر اورو
ما وایم چې دا د کوم مریضان متخصص ده چې معنا کوم مریضان ته معنا د کوم مریضان ته چې معنا کوم مریضان
ټول کې مونږ په خدماتو غږېدو دی ویل چې عمومي مالجې برخه کې کار کړی دی او په دې برخه کې لا هم یعنې کومه ځانګړې برخه نه وي لکه په طبابت کې چې موجوده ده عمومي مالجې برخه فکر کوم ویلې خو بیا هم درته ووایي په ټوله کې تاسو دغو هڅو کارنامو ته په کوم نظر ګورئ اتمن ورسره آشنا شوي د چې اړیکه مو نیولې د خپرونه مو اورېدلې ده
مریضی پوښتنه کول چې کوم مریض معنا دا تعبیر ده چې مریض نو مریضانو کوم مریض وي
مهرباني خیر اوسې بس اړیکه ځواب که دوی مناسب ګڼل بیرته درکړي لا تفصیل سره بل اوریدونکو ته وخت ورکوو خانم استاسو له اړیکې نه مننه دا وخت تاسو سره یې ازادي راډیو د مخکې ښځې ونیزه خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ او نن مو ډاکټر عزیزه وطنوال میلمنه ده هغه د کندهار نه زموږ سره د تلیفون په اړیکه او وصل ده د هغې په خدماتو مبارزو او فعالیتونو غږېږو راسره یې ستړي مشي
السلام علیکم جوړې جوړې خیر ما د ننګرهار ولایت اچینو سره نن تاسو راډی کني ولې تاسو راغو جوړې
ته او نوم څه ده
قادر
قادر خان مېرمنې
خورکې نو سلامونه او تاسو سلامونه
وعليكم السلام
خورکې نو ډېر ډېر مننه چې د تاسو وطن کرا او بلې
مېرمنې اړیکه دیشته او غږ دی اورو قادر خان و استاسو هڅه ستاینه وکړه خو ما فکر کوم چې پښتنه به دلول دل خو اړیکه وشلیدله نو قبل لوردون کې را سره وی او تخنیکی هم کار شارک وی چشته منتظر ده ته بزواب ورکو چې به د خبرونه وخت هم ختميږي تاسو را سره مهرباني ستړي مشه
بله وستم
مهرباني
سلام نو نه کیسه دې مې
ومني وعليكم السلام ځان معرفي کوړو
سامدین سیام د پنځوي ولسوالۍ
او سامدین مهرباني
مهرباني د کور ودان مننه اول تاسو سلام تاسو د اخري سایز ته څنګه د چجوړ او روغ پیاس
وعليكم السلام د موبایل لري کار سره خبرې وکړې رادیو غږ مټټ کړی چې بیرته نه یې نکاس ونه کړی مهرباني د ډاکټر صاحب فعالیتونه باندې تر دې متاسو آشنا شوي پښتنه نظر تب سره کلاري هغه اخلو
ډاکټر صاحب زکه لمړی پښتنه مې دا غوښته چې آیا دا بچان لري کیا
بس
او دوه د دا پښتنه د جسم درن دا کوم کوم تاسو سره کندهار ته راغلی زیات کم پلان ته نظر کړی دی
ډاکټر صاحب کده پښتنه اخیستی وی کته فکر کومه ما سه یو نه اخیستله نو اردن کسره خدای په منی کې کته پښتنه لري بیرته کول شي مترای کړی تر سیام دین نه
بله
تاسو پښتنه واخیستی د دوه پښتنه مترای کړی
بله
صحیح شو صحیح شو بس چې تاسو اخیستي د خبرونې لارې به ورته ځواب شي ډېره مننه درنه سیامدین ورور چې تاسو راسره اړیکه نیولې وه تاسو ټولو وروڼو اورېدونکو نه مننه چې په خبرونه کې راسره وئ خبرونه اورئ او په دې بریالي کېږي چې راسره اړیکه ونیسئ که څه هم خبرونه د مېلمنې هغه ځوابونو ته هم ځانګړې شوي وخت هغو ته هم ورکوو خو وخت نه وخت تاسو ته هم درګرځو چې تل مو اړیکې راسره نیولې دي نو د خبرونې په دې برخه کې بیرته خپلې مېلمنې ته ورګرځو چې هغه پوښتنې چې مطرح کړې تاسو درنو اورېدونکو هغه ځواب شي او هم به د خبرونې ورستی ځینې پوښتنې بیا مطرح شي نو ډاکټر صاحب محترم مهرباني
بله بسم الله الرحمن الرحیم د خوست څخه یو دوست هلال په نامه باندې پوښتنه وکړله ول چې د کوم ولسوالۍ په برخه کې به کوي زه په لومړي سر کې د ټولو دوستانو څخه چې ما ستاینه وکړله او تشویق کړم نور هم وخت یې کاروته ډیره مننه کوم ګرانو په کندهار ته زه راسمه د څه په مجموع کې د ټول جواب وایم د سیامدین ورور پوښتنه دا و چې د کزا اولاد لرم هو ما اولادونه ستاسو ولې هغه پسیدل بل د کوم پلانو سره زه د خاص پلان نه لرم زما مینه د وطن سره ده زما مینه د ولس سره ده او په خپل مسلک کې خدمات ورسره کوم نور چې د نیک نظر ده ښه نظر د وطن د آبادي د ولس د ښه صحت د ولس د هوساینې لپاره زما په بس کېږي او په توان کې دا نزمش تمو دا بل ورور چې د فرات خو بعد تخصص پښتنه وکړه زبدور لږ تخبر دی باندې ورونه او تواصل چې د فاکولټي څخه چې سړی فارغیږي د عمومي داخلي معالج ورته ویل کیږي دلته په افغانستان کې ولې هلته داسې دي چې د عمومي داخلي متخصص تقریبا څلور نیم کال د تخصص لپاره عملي کار کوي نو زما تخصص وروسته تر دې چې د فارغ شوی یم په سویډن کې ما د ستاج دوره یو یوشت میاشتې د ستاج دوره دلته بیا تېره کړلې سربېره پر دې چې امتحانونه مې ورکړله خو خیر نو تخصص په برخه کې مې څلور نیم کال کار کړی دی زه دلته چې دا مریضان راځي ښځې نارینه ماشومان ټول راځي هغه څه چې موږ کولی شو په وس کې مو یې د هغو علاج تداوي یا تشخیص کړو بل د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه قادر خان نوم ووایه ولې پوښتنه یې مطرح
نه ستاسو کارونه وستل په ټوله کې به وطنوال څومره ښه بي چې تاسو وخت نه وخو له ولسوالۍ ته هم لاړ شي لکه زموږ یو اردن کې خوښ نه اشاره وکړه هغوی ته به ډېر زیات یو ښه احساس ورکړل شوی وي یو څوک شته چې که څه هم هغه په لوړه کچه په سیاست کې نه ده اما یو څوک شته چې پوښتنې کوي او یا لږ تر لږه د طبابت په برخه کې یو ښه مشوره ورکولی شي تاسو ولسوالۍ لور پروتو سیمو ته هم زه په یو ناڅاپي سفرونو کنه
دا ډیره ښه پوښتنه ده چې کپو ولسوالۍ سره وکولای شي کومک وکړي البته د جهاني موسساتو او د ساتنه د وزارت په همکاري باندې په ولسوالۍ کې مثلا د سیمه مراکز جوړ شوي دي چې قابلیتګان استالته صحي پرسونل چې واکسینیشن په برخه کې همکاري کوي په بازه دا یو کې ډاکټر همسته دغه دوا خانه لري او سیار امبولانسونه لکه د ضرورت اوس دلته د فرنج په ډول باندې امبولانسونه ورته جوړ شوي دي البته تر خپل توانه پرې ولې زما شاول کوټ ولسوالۍ پرې زه خپل اړه لرم البته مې ځکه چې باغونه مې دي نو هغه ول سره کله کله اړیکې نشته مورځم علت ورسره وینم خو زموږ په تخکې بي سوادي او ناپوهي ده چې بیخي ډېر وخت نشته چې د
یعنی دا څه خو کله نه دي پېښ شوي چې فرضاً باوجود ستاسو هغوی ته خدمات وړاندې کوئ یو ډول بل فکر موجود وي فرضاً هلته ډېر خلک دې فکر کوي چې ولته خدمت کوي داسې څه احساس هم تاسو کله کړی که نه د خلکو د ډېر ښه راغلاس یا ورینتندې سره مخ شوي تل
فرق کوي خو کله کله خلک مشکوک وي استاد جنګ زموږ خلک ډېر مشکوک کړي پر هر څه باندې بدګمان اخلاص چې ورته ښه په هغه کې دوی یو پوښتنه طرحه کوي یو بدګمان ورته پیدا کېږي یو شکې موجود دي نو دا فرق کوي زه امید لرم چې زموږ ولس دا دغه مشکلات څخه ځان وباسي اول مسؤوله په برخه شي پسې وکولای شو چې د عامه اصحانو د روشنچا د کار او د دوی ته د خدمت کولو دا لار وروشي چې خپل هم په بهتري کې د ټولنې برخه واخلي او د بل چا ته پوهې
دا خو یو عمومي هغه علمندي ده چې تقریبا هر افغاني ظاهره وي تاسې د یوې با تجربه کارې مېرمنې په حیث باندې چې هم په خارج کې پاتې شوی او همدلته د خلکو او ولس سره مخ یې که دا مبارزه سړی د هر کوره پیلوي یا هر څوک د بدلون لپاره هڅه کوي نو د کور نه تاسو خپل ماشومان فرضاً په تعلیم باندې سنبال کړي دي هغه روزلې دي نو دوی څنګه پیلولی شي په ټوله کې د تجربې سره که دوی ته تاسو یو څه پیغام لرئ
پیغام و ولس ته او خپل ورونو خوندو ته دا دی چې خپل اولاد د درس او تعلیم په برخه کې دریغ ونه کړي او دوی تشویق کړي دوی ودې ته وهڅوي چې دوی په هوای ترلاسه کړي
خو که امکانات نه وي بیا
د نجونو په برخه کې وکړي
خو که امکانات نه وي په هغه صورت کې دوی کولی شي دغه څه
نو خو که امکانات نه وي موږ د سرکال د تعلیم او تربیه د ولسمشل دخواسخه تعلیم او تربیه په نامه باندې اعلان شوی دی. امید دی چې دولت وکولای شي چې هغه یو چې موږ د تش په نامه مکتبونه یا خیالي مکتبونه لرو دغه هڅه وکولای شي. ما خو د سیاسي مبارزې څخه دا هدف چې موږ وکولای شو د سیاستینو یا د دغه درغلیانو مخه ونیولای شو او په دې هکله هڅه وکړو. زما د ولس څخه یا د مندو پلرونو څخه دغه امید دی چې پر لونو باندې خصوصا پر لونو باندې چې موږ د ډېر لارې څخه ډېر پاتې یو چې پر لونو باندې اعتماد وکړي و علي تحصیلات وکړي پرېږدي په دې باندې دغه نشي چې نجلۍ د لسم د مکتب د لسم صنف څخه یا د اتم صنف څخه وباسي او و دغه ته یا د ژوند ملګري په فکر کې او یا دا وایي چې دا نو نسي کولای دا حق نه لري
او یا چې او تنوال دغه ورسوی ټول هڅه ته پکاتو د لمندي چې ته زهربې فکر کوي دا یو وخت په واقعیتوم بدلیدون کې دا یعنی د سیت سنخ نه خانه هم تاسو لیدلې دي
کوم
د بدلون لپاره چې تاسو څه اوړان دي درلو
ها فبن په کندهار کې کار سوي دي خو یو ډیر بچی روان دي ډیر بچی روان دي او زموږ ولس و دې څه مشکوک دي البته لی لکه نه امید چې مور پلار دا جرأت نکړي چې لور یا اولاد څه باندې پرېږدي او د دې څخه تېرېږي چې ښه نن د پېژان مرګ کې مړې راته راوړي یا په بل
حالت چې ورځ دا ټولې ستونزې حل شوي وي. خیر اوسې ډاکټر صاحب عزیزه وطنوال د خبرونې وخت ختم شوی دی. مننه ستاسو وروستي پیغامونه هم موږ درلودل او دا چې د اردوونکو پوښتنې هم ځواب شوې. نو ستاسو نه یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم چې په خورا تفصیل سره خپلو کارنامو وغږې د خدمات تاسو په کومه برخه کې وړاندې مننه اوردونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واوریدله او په خبرونه کې را سره میلمنه ډاکټر عزیزه وطنوال له کندهار نه په اړیکه کې و. هغه میرمن چې د بابت په برخه کې تر ډېره افغانانو ته خدمت کوي او پخوای هم خدمت کړی دی او اوس یو ځل بیا له اوږد ځنډ وروسته هیواد ته رسن شوي دلته کار کوي. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسېږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه مې ومنئ. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ځینې کورنۍ د زامنو د ودونو لپاره په لونو لوړ ولور اخلي.
په دې مې دوړه واده کړل څنګه مې کړې و پیرام نو ولور چې په ونه خلو هدا په ورو ته کوي چې ما سیرو کړی
الا ته عوامل هم دغه چې ځان ته خپل وره
ایز د ژوند په خوان نه يم پوه شوی.
ما درې نوري ور کړی دي موت
لکه مهر جدا خبر.
اقتصادي ستونزې کڼور عوامل سبب شوی چې کورنۍ دې کار ته مخ کړی. دا ورور د ژوند آبادولو لپاره پنجلۍ د لوړ ولور اخیستلو انجام څه کېدلی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ولور په افغانستان کې د هغو ناوړه دودونو په ډله کې راځي چې د نجلۍ کورنۍ د خپلې ښیرازۍ اقتصادي ستونزو کمولو او نجلۍ ته د جهیزیې د برابرولو په نومونو د هلک له کورنۍ اخلي. په دې سره نه یوازې نجلۍ ته د عمر تر پایه د خاوند په کور کې پیغور ورکول کیږي بلکې د زیاتره انساني حقوقو څخه برخمنې نه وي. د ښځو د حقونو فعالین وایي ځینې کورنۍ ځکه په خپلو لونو ولور اخلي چې د لور لویدل ورته بوج ښکاري او د دې تاوان باید د نجلۍ خاوند پرې کړي. خو په دې برخه کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ځینې میندې او پلرونه د لونو د ولور په پیسو زامنو ته ودونه کوي. یوه له همدې ښځو څخه دوه شپېته کلن خپله نظر پاڼه ده. هغه وایي د دې لپاره چې لونې یې د خاوند په کور خوندي کړي او د زامنو ودونه وکړي، نو په لونو د ولور پیسې یې په بانک کې واچولې او بیا یې د خپلو دوه زامنو ودونه پرې وکړل.
لونه مې اوله په دنیا ورکړي، هغه پیسې مې بانک کې واچولې. د چا رنګې پر رنګې مې راته ګوره، بیا هغه مې له بانک راوي چې زامنو ته مې ودونه وکړي.
د ولور پیسې د بانک کې واچول شي. تا څومره بیا پرې ولور واخیستو؟
یار هغه وخت مې دیوه مې شمالي کې ورکړي، دا دوه مې خپل وطن کې ورکړي. اشکه یې دی چې څه دروغ وسرته وایي. پیسې اتم لا کوم نه ګوښي ارموس بیا توسوي. سره کا کلو راکي باندې مې واچولې.
نفیسا یوه بله ښځه ده چې اته لوڼې لري. هغه وایي شپږ لوڼې یې واده کړي او له دود سره سم یې پرې ولور اخیستی. د هغې په خبره روان کال یې دوه لوڼې یو ځای واده کړي او د دواړو د ولور په پیسو یې د زوی واده وکړ.
څلور لکه مې هم اخیستې، پنځه مې هم اخیستې، څلور نیم مې هم اخیستې. دا دوې مې نامزاد په دوې مې دواړه واده کړلې. هغې ولور مې وغوښتون، ګور مې کړی وه پیرامې همداسې رسم رواج دی.
دغه ښځې وایي د ولور قیمت سیمې ته په کتو بدلېږي او د پیغلې ښکلا او ښایست هم په دې کې رول لري. څومره چې ناوې ښکلې وي هماغومره یې قیمت ډیر وي. له بلې خوا د خوست ولایت اوسیدونکي رڼا وایي کله کله خو د غنجونو ته د خاوند کورنۍ له دې کبله ارزښت نه ورکوي چې پیسې یې پرې نه دي تللي.
ولور چې په ونخلو بیا پې ور ورته کوي چې ما سیرو کړی یې نو خلک نه دي دا رقم خبرې کوي. څه وایي څه هغه درکې وا موږ بیا اوس کامې پخلو خو ډېرې نه پخلو.
خو تر ټولو لوی بحث دا دی چې په دې منځ کې هغه نجونې چې پرې ولور اخیستل کېږي څومره له ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. پلوشه چې د ګلابي رنګ جامو سره یې سپین لوی ټیکری اغوستی و او د مخ چپ خوا کې یې د وهلو ټکولو داغونه لورایه ښکارېدل او اوس له لغمان ولایته کابل ته د مور کور ته شپو ته راغلې وه. له موږ سره د خبرو پر مهال وویل چې له واده یې څلور کاله تېرېږي خو داسې ورځ یې نه یادېږي چې د خاوند کورنۍ یې له دې سره سم چلند کړی وي او پیغور یې نه وي ورکړی.
ماته د انسان فکر نه کوي، د یو خرڅ کړي شي فکر راته کوي. پیسې مصرف شولې نو هغه خلکو ما سره ډېر تانې راکولې. میړه به ته به مې چې ووي چې داسې راته وایي چې ته خو هېڅ شکایت مه کوه، تو په موږ خرڅه کړې یې، ته باید هېڅ خپل غږ ونه باسې. زه دې نه رنځ رو میله مې وویل چې خو همدغسې درسره کړي دي. نو ډېره خفه شوې یم، زه د ژوند په خوند نه یم پوه شوې.
په افغانستان کې ګڼې ادارې شته چې یوه برخه یې د عامه پوهاوي لپاره ځانګړې شوې ده. له دې ډلې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي روان کال یې داسې پیښې زیاتې ثبت کړي چې د پلار لخوا د نجونو د ودېدو په وخت لوړ ولور اخیستل شوی او وروسته یې د نجونو ژوند له خورا زیاتو ناخوالو سره مخ کړی دی. د دغه کمیسیون غړی عبدالواحد سیرت په هم دی اړه وای
جګ ولور اخیستل دي چې هغه په اطرافو کې اوس هم مروج دي. علت او عوامل هم دغه چې کور کې فشار جګ پیراغلی دی، ځان ته خپل وور اچول چې له دې ژوند خو ذات ماته مرګ کدی، حتی خودکشان هم په دې کې چې دی موږ کو دوا اخیستل سوی خوړل سوی ده، ځانونه سره غرغره کړی دي، ځانونه سیندو ته سره اچول چې کوم ځای کې سیندونه دي.
له بلې خوا د ښځو چارو وزارت وایي دوی د ولور اخیستلو دود د کمیدو لپاره له قومي مشرانو، دینی علماو او خلکو سره غونډې او سلام مشورې ترسره کړي چې تر یوه حده یې دا ستونزه کمه کړې ده. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي
هغه ناستیم چې د مشرانو د کلیو سره درلودې، دلته شرطونه ایښول شوي دي که څوک په دغو کلي کې ولور ته مثلا ته یوه نیم لک نه ډېر واخلي بیا به څه رقم جریمه کوي، یا مثلا د دوی جنازې ته به خلک نه ورځي. داسې یو شرطونه ورته ایښودل شوي دي او ډېر پراخه کار ورته شوی.
د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیقي وایي دوی اکثره وخت د منبر له لارې د ناوړه دودونو په اړه چې په اسلام کې جواز نه لري د خلکو د پوهولو هڅه کړې ده. هغه وایي که چیرې د ورور د ژوند آبادولو لپاره په یوې نجلۍ لوړ ولور اخیستل کېږي نو اسلام او شریعت دا کار منع کړی، خو نجونو ته یې د مهر اخیستلو حق ورکړی دی.
د مهر په حساب چې څومره دوی اخلي مهر مؤجل، خو په دې شرط چې بیرته اجل کې ته به تسلیمي. که چیرې د دې بغیر د اجازه نه دغه مال اخلي، خپل کور کې لګي، مصرف ټیکټر موټر پی اخلي، کاروبار پی کوي، بغیر د اجازه نه دا مطلق حرام ده، حرام ده، حرام.
ځینې مایندې داسې هم شته چې د لور راتلونکی د بلور تر پیسو مهم ګڼي. د هلمند ولایت اوسیدونکي ظریفه وایي کله چې لونې یې ودېدې په یوې هم پیسې نه دي اخیستي، تر څو ترسو پراتلونکو ژوند کې لکه مستونز سره مخ نشي.
زه خپل خو چې مور یم دغه مسولیت لرم چې زما اولاد یو پسو وایي نه دی چې ما وساتې خرچه کړم نه، او بل په دغه کې ما درې نوري ورکړې دي موت تحصیل پر مې رسولې دي. مشره لور مې معلمه ده، دوه لور مې ډاکټره ده، دریم لور مې هم ډاکټره ده. یعنی په کرایي کور کې ما دغنه مصرفونه په دا اولادو کړی.
په پخوانیو وختونو کې د لور په سر د پیسو اخیستلو دلیل دا و چې د نجلۍ کورنۍ به په دې پیسو خپل لور ته زرو نور توکي واخلي، خو د وخت په تیریدو سره دې دود ډېرې ستونزې وزېږولې.
هغه شخص چې ښځه د واده په منظور یا بهانه وپلوري یا یې وپیري یا په هغوی وساطت وکړي، له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له لسو کلونو نه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 24مه ماده.
عام خلک د ورور د ژوند د آبادولو په خاطر پنجونو د ولور اخیستلو په اړه څه وایي؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
نوم می دینه ده، د کابل ولایت اوسیدونکی. دا بدون د دینه چې د یو ژلۍ ژوند تبا کی او د هغې آینده خرابه کې بل هیڅ کوم فایده نه لري، او هغه ولور یا پیسې چې دوی اخلي نشي کولای چې نه خپل ژوند پیسې کولای شي او نه هم خپل زوی ته صحیح واده پی کولای شي، غیر د دینه چې خپل د لور ژوند تبا کی.
نیا څنګه نیازی هم د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی. دا باید په ټولنه کې عامه پوهاوی رامنځته کړي چې د دغه ولور د زیاتوالي مخه ونیسي.
نو مې د لپروس زدې میدان خارې د دوی هر چاته زړه یار څوک ډېرې پیسې ورکوي، هماغه هغه کوي د دې لپاره پښتنه نه کوي.
دا ولور ستونزه افغانستان شموله ده، خو په لرو پرتو سیمو کې بیا ډیره تر سترګو کیږي. یو شمېر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي لا هم دا ستونزه پر ځای ده، او هر څوک هڅه کوي چې په خپل لور او خور ډېرې پیسې واخلي. خو د دې ستونزې د حل لاره څه ده؟ د کورنیو مشران د دې ستونزې په لمنځه وړلو کې څه رول لوبولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی صالحی، په لومړي سر کې که په دې باندې وغږیږو چې ولې وروسته له دومره کمپاینونو او هغه فعالیتونو چې ځینې ادارې د ښځو لپاره کوي بیا هم په نجونو ولور اخیستل کېږي او دغه ولور د دوی راتلونکی ژوند د تاوتریخوالي سره مخ کوي؟
فکر کوم هغه تر ټولو لویه زموږ کلتوري ستونزه یې دا چې موږ ولور اخیستل. دا زموږ ټولنه کې که موږ لور چاته خوشي ورکوو د فلان لور څه عیب درلود چې چاته خوشي ورکړو، نو یو څه چې مفسي وایي د دوی په نظر بې ارزښته سي. حال دا چې انسان په پیسو نه تلل کېږي، انسان اخلاق ارزښت له پیسو سره برابر نه ده.
ځینې وخت ځینې کورنۍ دا هڅه کوي چې نجونې واده کړي په هغه ولور واخلي او بیا د زمنو وتونه پې وکړي. دا به څومره د دوی د زمنو ژوند آباد کړي؟ تاسو فکر کوئ
مهر یوه افغانۍ باندې نه پلار نه خاوند حق لري؟ او دا څه پاتې شي تاسې د نجلۍ پیسې راواخلي او هغه دغه د ورور د پاره واده وکړي؟ دا خو مطلق ناروا دي. او دا په دې معنی چې تاسې د یو چا پیسې راخلي په جبر بل چا ته ورکوئ. د نجونو ځوان د ورور باد کړی هغه هلکانه مفتخور او مختکری په دې معنی چې یو څوک نشوي کولای خپل واده مصرف نه غو راتلونکي ځوان کې به خپل کورنۍ څنګه په مخبوز. یعنی دا د مشترک ژوند اصلي هدف دا چې تاسو خپل ژوند جوړ کړئ په خوو طریقې بیا واده وکړي. او که څوک واده کوي ژوند جوړ نه تنه دا چې موږ لور ژوند خراب کړی، د غور او د مسیانو ژوند هم ور خراب کړی. یعنی څوک مفتخور هم مخته دی یو چا پیسې په حرام راخو بل چا تیر کو، دا مطلق هم له شرعي لحاظ هم د اجتماعي او اخلاقي لحاظ غیر اخلاقي کار.
کچیر پنجونو باندې لوړ ولور اخیستل کیږي په ټولنه کې دوی ته کوم ستونزې پیښیږي؟ او د غنجونې چې ودیږي د خسر په کورنۍ کې د کوم ستونزو سره مخ کیږي او کوم تاوتریخوالی ببینو؟
یو څو شتاس په پیسو اخست هغه دن ما حق ده، دا مکانیزه غونډه خسته زلمی چې وژنه مې زلمی چې هر ظلم په کوم شون ماره پیسو را.
اغلی صالحی، په روسي کې کچیر د حل لارو تراشو مسؤلیت چاته ورګرځي؟ څوک باید کوم ټکی په پام کې ونیسي تر څو د غستون زل منځ لاړ شي؟
دا باید قومي مشرانو د ټولنو د میرمنو او د ځوانانو د اتحادو په منځګړیتوب سره د غستون زل منځ یوسي. کدا خپل لمړی کې د غنجونی والکان د خپل مسؤلیت متوجي سي او د خپل وای چې مخه مال نه شي مختص د پیسو په بدل کې تاسو مخ خرڅوي زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات مثبت په نسبت دې ته چې دولت یو قانون وځه کې وای وای چې هر چا کول ور ورکو دا به جریمه کې حال دا چې موږ ښځو قانون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون کې دا مسله لرو وای کار چل ور ولور وخت پلار او هغه څوک چې نکاح تړي او کورنۍ په دون کال حبس باندې حال دا چې دا د حل لاره نه ده تاسو به څوک څوک سر سر راولي او باندې کوي زه فکر کوم په یورس کې په تاسو د افغانستان زنانه ټول له دوی نه ډک مور پلار دې لطفا خپل لورانې پیسو نه خرڅ لطفا خپل لور عزت دومره مه راټیټوئ چې خلک هغو ته د مال په سترګو وګوري.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.